Radio.
Radio Azadi. سلامونه ستړي مشاینن جمعه د 14 لومړي کال د سمبولي وګیا تلسمه د 2022 کال د سپتمبر 9مه ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خرغ لاستویم تخنیکی چاره تای روشن مختوري پهل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 23 کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او 70 کاله د بریتانیا ملکه وه. په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي. د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا اوتنبایو و د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له مشر او تن بایو واسره کار کول ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په 2مه د قرغیزستان په خوانی ولسمشر روزووا او تن بایو د کاناډایي ډیپلوماټي ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیون وګړي په بیوزلي کې ژوند کوي. او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیون کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځای کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. او چا ویلي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د غزیانګالي خلک خوړو، تغذیه، ګرمو جامو او سرپناه ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي. دبليو اف پی په ټویټ کې ویلي د کورونیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې. د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی. د پاکستان ستری محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان باندې روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړي. په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د ستری محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي. نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دوهمه الیزابت چې پوره نوم یې الیزابت الکساندرا ماري وینزور و په 1953 کې د پلار تر مړینې وروسته په سر تاج کې خوده او د وینا لنډه برخه دا وه:
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډیم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکي او د هغه کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په
د غالب نړیواله موسسه د نوي سروې لمخې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوې دي. د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو لیوي کمپنۍ سره د هوایي ډګرونو د تنظیم او د هوایي حریم د کنټرول برخه کې تړون لاسلیک کړ.
موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیریدونه ټول چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي.
افغانستان بیګا په هند باندې د آسیا په جام کې لوبه بایلو. د خو کرکټ بورډ وایي ټیم به نړیوال جام ته چمتووالی ونیسي.
افغانستان ډیر هڅه وکړله خپل سیالانو سره د دې چې ډیر فشار لاندې هم راوستي و، ما بیا هم وینم شو کولای چې تر بریا ورسیږي. تمه ده چې ان شاء الله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري او له دې وروسته نړیوال جام شروع کیږي.
په کندوز کې پر نشه د روږدو کسانو شمیر کم شوی، خو روږدي وایي لا هم ستونزې لري.
هر یو راځي طالب په نوم موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي، دا خون لرو دي موږ دغه تادایي وکړي دغه ساقیان ورک کړي دغه جینسې موږ یې بس کړي نه خلاص شو آماده یم سی بیسال چې دغه شینه زه خلاص شم انشاءالله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تیر ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې له مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهم ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهم ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهمې الیزابت د 1928 کال د اپریل په 21 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې، بلکې د راتلونکو او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکی په توګه خدمت کوم.
سرو یو اس یور کوین.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 24 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40 زره مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 10 د کووید 19 پر ناروغي اخته شوی و چې علایم خفیف ښودل شوی و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ، د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوري د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و.
ملکه یعنی دوه مازابته دا ډیر آرام وخزه و. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې سلطان یا پاچا لري بوج سنتنا د انګلستان ته تقریبا 25 کامنولټ وادونه هم د تدکین په سرګه کتل او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب در رهبری کول. مرما هغه سلطنت چې باید کړه وای هغه حالات چې په خلکو باندې دلودلای نو کنور پاچا چې په خوا د لري یو ستري دا هغه سنه و د معمولا ډیر خاکساره ګرځول او خپل واک اختیار تقریبا ډیر زیات په دیموکراسي پر بنیاد د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی هغوی دا کار مخته خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه. نه داسې په عمراتو کې مداخله وکړي خلکو په چارو کې، حتی داسې ویل کېږي ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده دا کله چې چارو کې دوی خلک خواست وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشاله پدې چې د ملکه ډیر زیات عدالت پلی کړی و. او د خلکو منځ کې اتحاد ډیر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی سمټو هر څوک مساوات هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدی. سو دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و، هر څوک صرف په برېتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کو ولا که کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساله سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپلو اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلوده او مساوي درلوده. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمنیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و، او بل ته معمولا چاته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک فرقې و، دا یو سمبول د وعدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې. به اوس وایي د موږ په منځ کې نشته. نو نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې د دې د اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به، او دلته به مراسم ترسره کی تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو، او کیدای سي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشه زوی چارلز د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کښېني په شا په اسمان دی.
افغان شنونکی او لندن میشته شنونکی او کارپو عزیز الدین معارجو چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښه غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و، چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړې نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوب د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوب په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجنو. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوب ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی، د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ویل د شرکت سره د دوه پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه ویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګانس په نامه دی چې هغه د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په حقل کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبر شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي، د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دي چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندرد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندرد سي او هم به د میدان تخنیکي کارکونکي او پرسونل په ستاندرد ترینینګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه کوم هوانوردی یو تجارتي بخش دی او اکثره هوایی کمپنیانې چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. په چیرته د افغانستان د ګرونه د دوی لپاره یو خه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کېږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونو ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا و چې د متحده عرب اماراتو له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون لین څخه ماته وخوړه او د کرکټ لاسیایي جامو وته. افغان لوبډلې د هند لوبډلې لخوا د 213 منډو هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړې چې دوه یې وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له څلورو نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو ورته د 214 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې او سلستون سره مخامخ او په لمړنۍ او درې اورونو کې خپل څلور لوبغاړي وسوځیدل. خو لدې سره سره د لوبې تر پای د اتو لوبغاړو په سوځیدو یو سل یو لس منډې جوړې کړې. افغانستان لدې مخکې د چهار شنبه په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د یوې وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان پنځه لوبې وکړې چې دوه لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د څلورو غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ښه چمتووالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو څو لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 28مه پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14مې تر د نومبر تر 14مې په استرالیا کې ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره خلاص تویم. لمړی بل اجملاند واورو چې د افغانستان په اړه په ویډیو مطبوعاتو کې سره غلي
ډیپلوماټ خبرونه په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یو لیکنه خبره کړي. د لیکنې لیکوال وايي افغانستان کې د پخواني جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلی واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی اسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالي د اګست په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وايي یونیسیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنځه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو پاړه ورکړې ده. ازادۍ راډیو ته هم په وروستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته پاستولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو شون له ګواښ سره مخ کولای شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا سلی واکمنۍ وروسته د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې هم د یو افغان کډوال کیسه کړي. دا یو ولسکلن عبید الله دی چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی وو. ورسپانه وایي عبید الله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لري د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلې یوازې پاتې وو، بالاخره په برتانیا کې له خپلو ورونو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډرډ دا یو لسکلن عبید الله یو وخت سپور کړی چې د خپلو دوو ورونو سره یو ځای پکې ښکاری وای د افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
د کندز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په توپیر سکال په دغه ولایت کې پر نشې توکو د روغ د کسانو په شمیر کې کمواله راغله. یو شمیر کندزیان هم وایي په خو به د کندز خر په واټو او کوڅو کې بشمیر پر نشې توکو متاد لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د خر په واټونو او کوڅو کې د روغ د کسانو څرک نه لګیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روغ د کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیرې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاج وو. اوس د امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هره میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشهیي توکو روغ د کسان راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم سوی، تقریبا لسل فیصدونه شل فیصد ته رسیدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشهیي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشهیي توکو روغ د کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو راهیسې نشهیي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بده کې اله خبر شیم کې جمع میکنه جمع کدنش دیگه ته می
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روغ د کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو د موږ دغه تادایي و کې دغه صافیان ورک کې دغه جینه سي موږ یې باس کوتي نه خلاص شو. احمدی مسیح بیسال چې دغه شینه زه خلاص شوم انشاءالله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران ازادۍ روډي ته وویل
فشار زیات شده بود د زمان حکومت سابق هم زیاد
خو په ښار کې د روغدو کسانو شمیر زشته زیات و او خلک هم ورڅخه سخت په تنګ و. خو د تیر کال په پرتله سږ کال په ښار کې پر نشهیي توکو روږدې کسان دومره نه لیدل کېږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې 1500 ښودلی و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو